شمار زیادی از افراد دیگر شاملند که تعدادشان به هزاران تن می رسد.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي چې افغانستان له تیر سخت وضعیت وتلی او نور باید د مسالې په توګه ورته ونه کتل شي. ښاغلی متقی دا څرګندونې پرون په کابل کې له ایرانی ډیپلوماتانو سره په خبرو کې کړي. دغه ایرانی ډیپلوماتان وروسته تر دې کابل ته تللي چې په تهران کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربتوب وکړ. دا چې په غونډه کې نور څه ویل شوی تفصیلي وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان او قرغزستان د خصوصي سکتور استازو د 1.55 میلیون ډالر په ارزښت سوداګریز تړونونه لاسلیک کړل. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې تړونونو کې د ترانزیت پراختیا، د ګډو پانګونو جذب، د نندارتونونو جوړول او سوداګریز ناستې شامل دي. وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا تړونونه پرون چهار شنبه په کابل کې د افغانستان قرغزستان د سوداګریز تواصل په کانفرنس کې لاسلیک شول. دا کانفرنس د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي او د قرغزستان د اقتصاد او سوداګرۍ د وزیر بکیت صدیکوف په مشرۍ جوړ شوی و. د افغانستان کورنیو رسنیو ویلي چې پرون په کابل کې د قرغزستان د سوداګرۍ خونه هم پرانستل شوه، که څه هم له روسیې پرته بل یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د قرغزستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره تعامل او سوداګریز اړیکې پالي. د امریکا کانګرس د چهارشنبې په ورځ پر سوریې هغه بندیزونه په دایمي بڼه لغوه کړل چې د پرځول شوي ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ پر مهال پرې لګول شوي وو. له دې سره د فرانس پریس په خبره جنگ ځپلې سوریا کې د پانګونې زمینه برابره شوه. تر دې وړاندې دوه ځله د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سعودي عربستان او ترکیې په غوښتنه دغه بندیزونه ځنډولي وو. سعودي او ترکیه د سوریې د نوي ولسمشر احمد الشرع چې پخوانی جهادي دی سیمه ییز ملاتړی دی. خپل الشرع هم تر دې وړاندې پر سوریې د بندیزونو د دایمي لرې کولو غوښتنه کړې وه. سیمایز چارواکی وایي چې اوکراینیز واکونو د روسیې د جنوب په روستوف نادونو بندر کې یو بیړۍ وشتلې او یو شمېر کسان پکې وژلي. روټرز اجانس د سیمې د یو قمندان یوري سلیوی سار د ټلګرام چینل په حواله نن پنځشنبه ویلي چې بریت کې بیړۍ ته زیان رسیدلې او د عملی یو شمېر غړي وژل شوي. نوموړي ویلي چې د اوکراین په بریدونو کې یوې ترکار لاندې هستوګنیزې ودانۍ ته هم زیان اوښتی او یو څنګلوري ښارګوټي کې دوا کورونو کې اور لګیدلې. اوکراینی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اوکراین او روسیې د جګړې پای ته رسیدو ته هڅه ګړندۍ شوې، خو تر اوسه پکې د پام وړ کوم په عملی پرمختګ نه ښکاري. او د اروپای ټولنې مشرانو او د لویدیز بالکان هیوادونو پرون ماښام په بروکسل کې د نږدې اړیکو د جوړولو هوکړه وکړه. د جرمني خبری اجانس د اروپای ټولنې د 200 غړو هیوادونو د ویګډ اعلامیې پر اساس ویلي پر اوکراین د روسیې جګړې او زیاتیدونکو جیوپولیټیک ازمنونو د نږدې اړیکو اړتیا ډیره کړې. خبر پاڼې کې ټینګار شوی چې د لویدیز بالکان راتلونکي په اروپای ټولنه کې نغښتی دی. د البانیا، بوسنیا، هرزګوینا، مونتینګرو، شمالي مقدونیا او کوسوو مشرانو د دغو خبرو لپاره بروکسل ته سفر کړی و. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ایرانی ډیپلوماټانو ته ویلي افغانستان نور لستونزمن حالاته وتلی دا وروسته تر دې چې دوی ایران کې یوې غونډه کې ګډون ونه کړ. د دغه خبرو هدف څه دی؟
مجلس اخیر در
روسیه غونډه په ایران کې جوړه شوې و. طالبانو غبرګون وښود او وی ویل چې افغانستان له سختو پړاوونو تیر شوی او اوس دا وخت نه دی چې څوک ملامت کړي.
د ماشومانو د ژغورنې اداره وایي سګنۍ ژمی به د افغان ماشومانو لپاره له کړاو ډک وي.
یو ټیم چې وګورو بل ټیم ترک نه لګي دا د ورځې ورځ کې واړه په ناره کړ او مشکې او ډوړې نشته.
افغان ماشومان د پارکونو او سالمو بوختیاو د نشټوالي لکبله پر ټولنیزو رسنیو ځانونه بوخت ساتي.
دلته نه پارک شته، نه مسته زیان شته او نور شیان هم نشي کولی مونږ.
دا سوشل میډیا داسې یو شی ده چې ماشومان وقفه نه پکې ورکوي.
او سویډن تایید کړی چې یو تبای ایران کې نیول شوی او د محاکمې په حالت کې.
د ازادي رادیو خبري ټولګه،
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبري مجلې د سر راپورته. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان د تیر سخت وضعیت څخه وتلی او نور باید د وی ستونزمنې مسلې په توګه ورته ونه کتل شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې امیر خان متقی دا څرګندونې پرون چهارشنبه په کابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي محمد رضا بهرامي سره په لیدنه کې کړې دي. یو شمیر شنونکي وایي د طالبانو حکومت دا خبره په تهران کې د روسي ناستې د جوړېدو په غبرګون کې کړې چې افغانستان ته باید د ستونزې په توګه ونه کتل شي او ګاونډیو هیوادونو سره یې د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په اړتیا ټینګار کړی دی. دا چې په دې خبرو اترو کې نور کوم مسایل یاد شوي تفصیل به له اکرام الله اکرام وورو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان دا مهال سخت وضعیت وتلی او باید د مسلې په توګه ورته ونه کتل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې لمخي امیر خان متقی دا خبرې د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 18مه په کابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د آسیایي چارو رئیس او دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي محمد رضا بهرامي سره په لیدنه کې په تهران کې د ځانګړو استازو د ورستۍ ناستې په اړه د معلوماتو تر اوریدو وروسته د خپل رسمي دریس په توګه څرګندې کړې دي. امیر خان متقی ویلي چې د دوی حکومت بهرنۍ تګلارې د خپل بنسټیزو اصولو په چوکاټ کې سیمایزو هیوادونو سره لفالو او په همکارۍ ولاړو اړیکو ملاتړ کوي. په اعلامیه کې راغلي چې محمد رضا بهرامي ویلي ایران غواړي چې د طالبانو حکومت د سیمایزو همکارۍ د یو غړي په توګه رول ولري او همدارنګه تهران ته د رسمي سفر په خاطر د ایران د بهرنۍ چارو د وزیر رسمي بلنه د طالبانو د بهرنۍ چارو وزیر تر سوالې ده. د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د ځانګړو استازو او روسیې ناستې د یک شنبې په ورځ د دسمبر په 14مه په تهران کې ترسره شوه. د دې ناستې د اعلامیې په یو برخه کې ویل شوی چې ګډون کوونکو هیوادونو پر سیمایزي همغږي او د ستونزو او شتننګونو د حل لپاره د سیمې په محوري رول ټینګار کړی چې پکې د افغانستان اړوند ځینې مسایل هم شامل دي. په دې ناسته کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق ویلي چې د افغانستان له خاورې څخه د ترهګرۍ ګواښ د سیمې له جدي ننګونو څخه دی او ټینګار یې کړی چې د طالبانو حکومت باید د ترهګرو ډلو د بشپړې او بې توپیره پاکولو لپاره عملي ګامونه واخلي. دا ډیورن پر کرخه د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د څه باندې دوه میاشتې مخکې تاوتریخوالي وروسته د دواړو حکومتونو لخوا د پلاویو ترمنځ د ستونزو د حل او د پاکستان د هغه ادعاو په اړه څو ځلې خبرې وشوي چې وایي د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه په افغانستان کې روان دي خو دواړه لوري کومې پایلې ته ونه رسیدل او طالبانو دا ادعاوې رد کړې. د طالبانو حکومت د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړو استازو او روسي پناسته کې ګډون ونه کړ خو ځینې سیاسي شنونکي وایي یو شمیر هیوادونو خای غوښتل چې په دې ناسته کې طالبان د هغه څه لامل مسول وخی چې د ترهګرو ډلو نه کنټرول بلل کیږي. سیاسي شنونکي طارق فرهادي په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو خبرګونداله چې افغانستان ته باید د ستونزې په توګه ونه کتل شي او ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په اړه ټینګار کړي.
مجلس اخیر در ایران
ترتیب ورسته غونډه په ایران کې جوړه شوې و او امکان درلود چې ایران او پاکستان په هغه کې افغانستان ته وایي چې تاسو تر هغه ریزه ډلې نشئ کنټرولولای. همدا علت دی چې طالبانو غبرګون وښود او وی ویل چې افغانستان له سختو پړاوونو تیر شوی او اوس دا وخت نه دی چې څوک ملامت کړي. ایران ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر بلنه یو عادي بهیر دی.
طالبان یو روال عادي است.
لدی سیمایزو سیاسي خوځښتونو سره هم حاله طالبان هڅه کوي چې لګاونډي او د سیمې له هیوادونو سره خپل اقتصادي اړیکې هم پراخه کړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې د طالبانو حکومت او قرغزستان ترمنځ د څه باندې یو سل شپږ پنځوس میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریز هوکړه لیکونه لاسلیک شوي. د دې وزارت په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا تړونونه د ترانزیت د پراختیا د صادراتي توکو ټاکلو د ګډو پانګونو جلب او د نندرتونونو او سوداګریزو ناستو جوړول رانغاړي. د وزارت په وینا دا هوکړه لیکونه د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 18مه په کابل کې د دواړو هیوادونو د سوداګری اړیکو د کانفرنس پر مهال د طالبانو د صنعت او سوداګری وزیر نورالدین عزیزی او د قرغیزستان د اقتصاد او سوداګری وزیر بیکت صدیقوب ترمنځ لاسلیک شوی دی. په اعلامیه کې راغلی چې هم مهاله په کابل کې د قرغیزستان د سوداګری خونه هم پرانستل شوی، سره له دې چې طالبان هڅه کوي خپل سیمه ییزې او اقتصادي اړیکې پراخ کړي. افغانستان لا هم له پراخ ننګونو سره مخ دی چې په کې اقتصادي ستونزې د بنسټیزو خدمتونو کمښت او ټولنیز محدودیتونه شامل دي، کوم چې د خلکو پر ژوندۍ اغیز کړي. نړیوالو بنسټونو او نړیوالې ټولنې په ځلونو ټینګار کړی چې افغانستان بشري او پراختیایي ملاتړ ته اړتیا لري او د بشري حقونو رعایت باید وشي، او له طالبانو یې غوښتي چې په دې برخه کې اغیزمن او عملي ګامونه پورته کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وسم راځو د ماشومان اړوند مسلو ته. د ماشومان د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن ویلي په سګنی جمع کې به په افغانستان کې لدریو یو برخه ماشومان له شدید لوګي سره مخامخ وي. یو شمیر کورنۍ هم د بیوزلۍ داستونزې تاییدوي.
په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چرلن خبرداري ورکړې چې سږ کال ژمی په دې هیواد کې له یو په درېمې برخې زیات ماشومان له شدیدې لوږې سره مخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې سه شنبه د ډسمبر په 14مه خپور کړی ویلي، د شمیر د تیر کال په پرتله 13% زیاتوالی ښیي، او دا حالت د دې څرګندونه کوي چې د مرستو د زیاتوالي بیړنۍ اړتیا شته. ځکه د دې سازمان په خبره د بودیجې کمښت ژوند ژغورونکو تغذیوي فعالیتونو ته جدي ګواښ پیښ کړی دی. په راپور کې راغلي د خوړو د خوندیتوب د پړاوونو د درجه بندۍ یا آی پی سی د نویو معلوماتو او تحلیل پر بنسټ به د 2018 کال له مارچ میاشتې مخکې شاوخوا 13% افغان ماشومان چې شمیر به له 9 میلیونو زیات وي د لوږې له بحراني کچې سره مخ شي. د سیف د چلډرن راپور پر بنسټ اوسمهال نږدې 3.5 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمره ماشومان شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي، داسې مهال چې تیر کال دا شمیر 3.5 میلیونه وو. دغه راز اټکل شوی چې شاوخوا 1.2 میلیونه امیندواري او شیدې ورکوونکي ښځې به د خوارځواکۍ د درملنې ته اړتیا ولري. سیف د چرلن ویلی په افغانستان کې د دوی روغتیایي تغذیوي مرکزونو ته سږ کال د 15 کلونو څخه د کم عمره ماشومانو او امیندوارو شیدې ورکوونکو میرمنو د منځنۍ کچې د خوارځواکۍ د درملنې لپاره د ورتګ شمیر د روان کال د جنوري او اکتوبر د میاشتو په پرتله 14% زیات شوی دی. د راپور پټکو د ناروغانو د زیاتوالي داسې مهال رامنځته شوی چې د بودیجې کمښت ښایي د هغو ضروري تکمیلی خوړو اندازه راکم کړی چې د خوارځواکۍ د درملنې لپاره پکاريږي، او کله نوې نړیوالې مالی سرچینې برابرې نشي تر 8 ډیر زره پورې ماشومان او میندې چې اوسې سیف د چرلن عملاتړ کوي له خطر سره مخ شي. په راپور کې خبرداري ورکول شوې چې د بودیجې د کمښت لامل به په افغانستان کې وازی شاوخوا 1 میلیون کسان د خوړو مرستې ترلاسه کړي چې دا د 2024 کال د همدې مودې په پرتله نږدې 6 برابره کم دي، په داسې حال کې چې اړتیاوې مخ په زیاتې دي. سیف د چرلن ویلي د خوارځواکۍ پیښې عموما د ژمي په موسم کې زیاتېږي، ځکه یخ موسم د بدن دفاعي سیستم کمزوري کوي او د تنفسي ناروغیو لکه سینه بغل د زیاتېدو لامل ګرځي. همدارنګه په ژمي کې د والدینو لپاره د کار موندلو فرصتونه کمیږي او د خوړو او سونتوکو بیې لوړېږي. په دې حال کې یو شمیر بېوزله افغان وګړي وایي له سختې بیکاری سره مخ دي، او آن وخت نا وخت ماشومان د شپې لوري په لګه وېد کیږي. د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکي محمد خان چې په خبرې د وکسیزي کورنۍ سرپرست دی او په لاسي کراچي کار کوي نشي کولای خپل ماشومانو ته نفقه برابر کړي.
یو شلو په مکړي دی، یو شلو په بل بچو از ما د ګرمې ډوډې نه بس یو ټیم چې خو بس بل ټیم ترک نه لګي دا د دې ورځ کې واړه پنا راګر او بش کې ډوډې نشي او ولم ګران دی غړم ګران دی چې هغه پور ته منګای دا ته پور وسنه لا شاته پور مخ
د پلازمینې کابل یو وسیدونکو عبد الله ازادي رادیو ته وویل
کاروبار نیست، کار روزگار نشته، په دې وطن کې هیڅ کار نشته. د شپې چې کور ته تش لاس لاړ شو ما شومان ډوډۍ غواړي. زه ورته وایم الله ته صبر وکړي، نه په دې وطن کې زړه سوی شته او نه کار. قسم درته کوم چې بیګا دوه وچې ډوډۍ وي او موږ نه کسان وو، ما هیڅ ونه خوړل او په نهره ویده شوم.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکروسه په دې هیواد کې د بیکاری او بیوزلۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. دغه راز روان دسمبر په 15مه د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی و چې دا جمعې به په افغانستان کې تر 18 میلیونو زیات کسان له سختې خوراکي نامنۍ سره مخامخ شي. دې ادارې په یو خبر پاڼه کې د خوړو د امنیت د تازه راپور پر بنسټ ویلي و چې له شدیدې لوږې سره د مخامخ کسانو شمیر د تیر کال په پرتله 3 میلیونه زیات شوی. تیر کال دا شمیر 14 میلیونه او 800 زره کسانو ته رسیده. د خوړو نړیوال پروګرام همدارس خبرداري ورکړی چې د ماشومانو خوارځواکي مخ په زیاتېدو ده او اټکل کیږي چې راتلونکي کال نږدې 4 میلیونه ماشومان تر اغیز لاندې راولي. سیف د چرلن ویلي اوس مهال افغانستان په خپلو کمزورو سرچینو نور فشارونه هم تجربه کوي. داسې مهال چې د 2015 کال له پیل راهیسې له ایران او پاکستانه شاوخوا 2.4 میلیونه کډوال راستنه شوي او نږدې 15 لکه نور کسان د افغانستان په ختیځ کې له ویجاړونکو زلزلو وروسته مرستو ته اړتیا لري.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو د سیمې یو مسله هم وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو له بندوالي وروسته په افغانستان کې د ډبرو سکاره زیات شوي دي چې باید هم کمه شوي. د سوداګرۍ خونه وایي چې په افغانستان کې د سکرو تولیدونکو او په پېښور یا پاکستان نورو برخو کې مصرفونکو زیان کړی دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو لبندېدو له دوو میاشتو زیاتې مودې په تیریدو سره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسولین وایي چې له دې امله د ډبرو سکرو فابریکو او کاروباریانو ته سخت زیانونه اوښتي دي. افغانستان کې د دې ټولنې مرستیال محمد یونس محمد سه شنبه د دسمبر په 14 ازادي راډیو ته وویل
او غیر لغه یا مهاجرین ته یا د څوک چې راځي هغه کولای شي تر څو ولې د ډبرو د سکرو صادرات په ټاپه باندې واستو. په دې کې هم د افغانستان د صادر کولو لپاره مشکلات دي او هم هغه په پاکستان کې په فابریکې وي په غوته زخ ډېر مشکلات برابر شوي دي. چې په فابریکې کې ویډیو ټوله د افغانستان په زوالو سره د نړۍ او د افغانستان د زوالو څخه کار اخلي. کله مې دا ده چې دواړه دوري د خپل خلکو مشکلات په نظر کې ونیسي او دا مشکلات نور باید د پای ته کې وو. مې چې د دواړو دورو خلکو ته سخت ځانونه متوجه دي او سخت ځانونه یې وګالله.
ښاغلی مهمن وایي په افغانستان کې سره لدی چې د ډبرو د سکرو د قانونو په زیاته کچه کیندنه او تولید کیږي، خو په خبره دې برخه کې فابریکې د ګوتو پښمار دي او ارتیا ده چې په هوا دننه د برېښنا د تولید او ګڼو نورو تولیدي پروژو په برخه کې د استفادې لپاره د فلټر او تصفیه کارخونه جوړ کړل سي. د افغانستان د ډبرو سکرو ټولنه هم د څرګندونې تاییدوي، وایي چې دوی مخکې په کلنی ډول پاکستان ته له 3 تر 5 میلیونو ټنو پورې د ډبرو سکاره صادرول. د دې ټولنې مشر او د ډبرو سکرو سوداګر محمد رسول ازادي راډیو ته وویل
طبعا د افغانستان دوغال چې کله نه صادرېږي نو په دې خاطر باندې په عوایدو باندې بد اغېز کوي. دې کې شک نشته. کال به موږ تقریبا پخوا چې ده د 3 میلیونه ټنو نه تر 5 میلیونه ټنو پورې صادرات لرل. اوس چې دغه صادرات تقریبا د لارې بندېدو سره صفت شوي دي او په افغانستان کې د نن چې کوم زغال تولید کیږي هغه تقریبا د کال د 5 میلیونه ټنو پورې تولید کیږي.
ښاغلی رسول که څه هم ونه ویل چې ساک میلادي کال له اکتوبر د لارې لبندېدو مخکې پاکستان ته څومره د ډبرو سکاره صادر شوي، خو وایي سګنۍ اندازه خورا محدوده وه. په ورته وخت کې د کابل د دوکاندارانو د تفتیش مشر او ځوانتوکو د خونې غړي امیر محمد کابلي ازادي راډیو ته وویل چې سګنۍ زمای د نورو کلونو برخلاف په افغانستان دننه د ډبرو سکاره پریمانه او بای هم راټیټي شوي دي. دا وایي اوس مهال د یو ټن ډبرو بیا تر 6500 افغانیو ده چې تیر کال زمای دا بیا تر 12 او حتی 13000 افغانۍ پورې وه.
د مهال د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ډبرو سکاره ښه پریمانه دي چې یو ټن یې تر 6500 افغانۍ دي. حتی اوس په کوڅو کې په زرنجونو کې پلورل کیږي. دغه راز ځینې کسان هم میدګي په بوجیو کې د سړک پر سر پلوري.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین اخونزاده عبدالسلام جواد په راپور کې د مرکز یو کسانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دسمبر په 4مه په خپل ایکسپانه خبر کړي بیان کې ویلي و چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې به یوازې هغه وخت بیا پرانیستل سي چې قوي اطمینان ترلاسه سي چې بیا به د سیاسي فشار غیر قانوني استفاده او د ولسونو د زورولو لپاره نه تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان پوله ساتو او د طالبانو د حکومت واکونو ترمنځ تر نښتو وروسته د همغې میاشتې له 12 نیټې راهیسې د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر نورې لارې د سوداګرۍ پر مخ وتړل شوې. له هغه وخت راهیسې د دواړو هیوادونو حکومتي پلاوو څو ځلې په دوحه، استنبول او ریاض کې مذاکرات وکړل چې بې نتیجې پای ته ورسېدل. یادونې ده چې افغانستان د ډبرو سکرو د طبیعي زیرمو درکه یو بډایه هیواد دی چې تر ټولو ډیر کانونه یې په سمنګان، بغلان، بامیان، تخار، هرات او بدخشان کې دي.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سویډن حکومت تایید کړی چې د دوی یو تبا په ایران کې نیول شوی. دا وروسته له هغه چې تهران اعلان وکړ چې د اسرایلو لپاره د جاسوسۍ په تور دی سویډنی تبا محاکمه روانه ده. د سویډن د بهرنیو چارو وزارت د ازادۍ راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا ته په لیږل شوي بیان کې ویلي چې د نیول شوي تبا له کورنۍ سره په تماس کې دي او یو حقوقي سلاکار یې هم استازیتوب کوي. دوی د قونسلي محرمیت له امله د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې ده.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم د راځودې ته چې د ماشومانو د یو شمیر کورنۍ وای چې په افغانستان کې ماشومان سالم بوختیاوي نه لري، پارکونو ته د تګ امکانات ورته نشته او له همدې کبله یو شمیر دوی ټولنیزو رسنیو ته مخه کړې ده او دا ټولنیز رسنۍ بیا د ماشومانو لپاره خپل زیانونه هم لري. تفصیل به په دې راپور کې وو.
मेरे जमाने कितने हो गए? 500 रुपए.
ګرځنده ټلیفون په لاس د ورځې ډیر وخت او ان د شپې له مخې هم په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر افغان ماشومان تر ډیره په دې کې بوخت دي. دوی وایي د بل سالم مصروفیت او تفریح د نشتون له امله دا کار کوي. د کابل د دریمو مکرویانو اوسیدونکي 15 کلن احمد مسی ازادي راډیو ته وویل
ما سوشل میډیا په خاطر چې دغه مصرف
موږ له ټولنیزو رسنیو ځکه استفاده کوو چې بل مصرفیت نشته، مثلا تفریحي او ورزشي پارکونه نشته، نو مجبور چې خلک له ټولنیزو رسنیو استفاده وکړي.
مجبور مې شوم تا که سوشل میډیا استفاده کړم.
د کارتینو سیمه اوسیدونکي 14 کلن مبشر هم ازادي راډیو ته هم د خبره وکړه.
زه هم انستګرام هم نور شیان یا ټول سوشل میډیا څخه استفاده کوم، ځکه چې دلته نه پارک شته، نه مسته ځایان شته او نور شیان هم نشو کولای مونږ.
داسې مال چې د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښار والی ویا نعمت الله بارکزي هم د درې ورځې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ټول کابل کې 141 تفریح پارکونه او ځایونه شته چې په خبره یې کابل ښاریان په وړیا ډول ورنه استفاده کولای شي. د کابل د خیرخانې اوسیدونکي او د دوو ماشومانو مور فریبا هم وای سره له دې چې دا پوهیږي چې د ګرځنده تلیفون او ټولنیزو رسنیو کارونه یې ماشومانو ته ښه نه ده، خو په خبره یې د بل سالم مصروفیت د نشتون له امله مجبور دي چې استفاده یې کړي.
ما تطفل دارم، همیشه از موبایل استفاده می‌کنم.
زه دو ماشومان لرم، تل له موبایل استفاده کوي. زه پوهیږم چې ذهن او سترګو ته څومره تاوان کوي او پردای فرهنګ خپلوي، خو بل بدیل موږ نه لرو، ځکه چې د دې ځای ماشومان د بل هر ډول مصروفیت چې بهر وي، لوبې او نور له دې محروم دي، نو ځکه مجبور دي چې له همدې موبایلونو او ټولنیزو رسنیو استفاده وکړي.
مجبور هستم که زمي موبایل او زمي سوشل میډیا استفاده کنم.
خود ماشوم روزنی د برخی پوهان سره لدی چې په افغانستان کې ماشومانو ته د تفریح امکاناتو د کمښت ورته د مناسبې نه پاملرنې موضوع منی وای، له ټولنیزو رسنیو پرته نور سالم مصروفیتونه هم شته چې خپل ماشومان پرې بوخت کړو او تاوان نه بلکې ګټه ولري. لدی ټلې فروزانه میری ازادي راډیو ته وویل
بدیلش فکر میکنم که مسئله کتابخانی برای اطفال هست.
بدیل ماشومان تا کتاب ویل دی چی ماین دی پلرون او خاین دی ورون دا کارو کری. بل دوی کولا ایسی ماشومان پا انزرگره بخت کری پرنگونو او تواشرینو چی پده سرای هنری استعداد بده کوی او د خلاقیت لامن لکیگی دغشان دا کیسو او ترانو ویل ورتا هم لروزنیز ارخ خدی او وقتی هم خی بختی اثر تیریگی
به انکشاف خلاقیت و رشد کودکان میشه.
نوموړی ټینګار کوي چې له ګرځنده تلیفون او ټولنیزو رسنیو ډیره استفاده ماشومانو ته رواني او ذهني، جسمي، ښوونیزې، ټولنیزې او اخلاقي اوان امنیتي ستونزې پېښولی شي چې باید کورنۍ ورته متوجه وي. د یادونې ده چې هستر الیام د څو ورځې مخکې د دسمبر په 10مه له 14 کلونو په ښکته عمر ماشومانو د ټولنیزو رسنیو لکه ټیک ټاک، فیسبوک او نورو کارول بند کړل. د دغه قانون موخه له ټولنیز او رواني فشارونو د ماشومانو ساتنه ښودل شوې ده. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیز په دې اړه په یوه ویډیو پیغام کې ویلي وو چې دا پریکړه د زلمکو په ګټه ده او زیاده کړې وه چې یو نوی ورزش پیل کړي، یو تازه ساز زده کړي یا هغه کتاب ولولي چې موده وشوه الماری کې مو ایښی دی. په سیدنی کې د ماشومانو د حقونو یو فعال او مخکې د افغانستان د مخابراتو وزارت ویان عبدالهادي هادي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د استرالیا خلکو د حکومت د دې اقدام هرکلی او ملاتړ کړی دی.
په دې باندې استرالیایي کورنۍ او دلته میشت خلک خوشحاله دي. خوشحاله په دې باندې چې یو خو د سوشل میډیا داسې یو شی ده چې ماشومان وقفه نه پکې ورکوي، بس مصروفه پکې، وخت ضایع کیږي، درسونه نه پاتې کیږي، دې شي مخنیوی پکې کیږي. بل خبر دا ده چې ماشومان نو د منحرف هولو او د ماشومانو د غواکارۍ، د ماشومانو د غلطو سایتونو ته غلطو مصروفیتونو د مخنیوي لپاره یوه ښه هڅه ده چې کورنۍ او د اصالیا خلکو د دولت د دې اقدام هرکلی کړی ده.
خو ښاغلی هادي وایي چې په استرالیا کې بیا ماشومانو ته د لوبو او تفریح نور ډېر ښه او پراخ امکانات برابر دي او هیله ښیي چې افغانستان کې هم ماشومان له ورته امکاناتو برخمن او د ښې او سالمې تفریح لپاره ورته زمینه برابره شي او په دې ډول له ګرځنده تلیفون او ټولنیزو رسنیو واټن واخلي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
The United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه ورځ
اوریدونکو رو رو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو روسای راپور راخلو. د خوست ښار په ختیځ سیمه کې د ښاروالۍ لخوا د نږدې 9.5 میلیونه افغانۍ په لګښت د اساسي سړکونو او د اوبو د کانالونو د جوړولو کارونه پیل شول. خوست ښاریان د دې پروژو د کار په پیلېدو خوښي څرګندوي او وایي د سړکونو او د اوبو د کانالونو خرابوالي له کبله په دې ځای کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو. نجیب الله الوخیل له همدې خوست اوسیدونکو سره خبرې کړي او دا راپور یې پرې راستولی.
د خوست ښار په ختیځ لوري سیمه کې چې اوس پکې ګڼې لوړ پوړیزې ودانۍ او لسګونه مارکیټونه جوړ او آباد شوي او د ښار له مهمو استوګنیزو او سوداګریزو سیمو شمیرل کېږي، سړکونه او د اوبو کانالونه خام پاتې شوي، اوس د خوست ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه د پخېدو او اساسي جوړولو عملي چارې پیل شوي. د ښاروالۍ د تخنیکی او مسلکي خدمتونو عامر انجینر رحمت الله زواک مشال رادیو ته وویل
مشبختانه دغه پروژه ابتدای اولی ده. تقریبا دوه برخې لري، دغه یوه د لختۍ د متصل ور سره سرک هم جوړیږي، 1500 متره طول مجموعي د سرک ده او 2500 متره لختۍ لري. تقریبا لګښت چې څومره پر ازیغه نه وښنیم مليونه ده، د شپږ میاشتو موده کې به پای ته رسیږي ان شاء الله.
د یادې پروژې د پیل دو په اړه د خوست اوسیدونکو شهید الله افغان وایي دا سړکونه او لختي چې تر اوسه له پخولو پاتې دي ډېر خاورې او دوړې لري او دلته کاروباریان ورڅخه په تکلیف دي. دی خوښ دی چې د ښار په شرقي لوري کې به یو شمېر سړکونه او د اوبو لختي په اساسي ډول پاخه شي.
د دې لپاره خو باید دولت ډېره پاملرنه وته وکړي، توجه وته وکړي. خوست خو یو داسې ولایت دی چې په دې کې د څلور دشو ولایتونو خلک دي او ټول د ژمي کې راځي، نو دې ته باید جدي پاملرنه وشي. دغه کوڅه چې کوم وي ډېر خراب وي، دا سړکونه چې څومره جوړ شي ډېر پیدا کیږي. په دې باندې موږ ډېر خوشحالیږو چې یو پروژه پیلېږي او سړک جوړیږي او کوم پرمختګ راځي.
بلوری ته د خاروالۍ مسؤلینو د یادو سړکونو د کار په پیل غونډه کې خاریانو ته وویل چې په خار کې به د خلکو لپاره د لازمو خدمتونو د برابرولو او وزګارو خلکو ته د بوختیا او د موندلو لپاره هڅې کوي. خوس خاروال حافظ عبدالرشید عمری وویل
نو الله ته نو امید چې د ډاکټر کارونه به سر ته رسیږي او د ولس او د کوسوشتو لپاره خو پوره پوره اطمینان دی چې په کم وخت کې به د ښار بڼه بدلیږي، اقتصاد به لوړیږي او د خلکو او مشکلات چې دي او یا کارونه نشته بېروزګاري ده او دغه ټول مشکلات به حل کیږي.
یاد دیوی خوس خر شوخاش پګلسی زیولاندې په وړه محدوده کې د لګو خلکو لپاره نقشه شوی چې ورسته د ارتیا په ډیرو دو قرار قرار پس د خار استوګنیزي سیمه غړي شي او په سوداګری زسیمو بدلیږي. دا چې خوس خر د نقشې نظر په خوانی دی نو د لارو د اوبو کانالونو خاري خدماتونو د مخابرات او انټرنیټ په غزونه او نورو برخو کې بنسټیز رغونی ته ارتیا لري چې اوس ور باندې د دې اسانتیا او د برابرولو په خاطر په پړاویز ډول په بیلابیلو برخو کې پروژې
پلیکی. اساسی او بشری حقوق. قدرمن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې له بی وزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو. لمو سره میل مادي ډاکټر حیات الله اتیت نوموړي په افغانستان کې له بیوزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بیوزلو غریبانو شمیر ورستر بلې په زیاتیدلو دی؟
بهرنۍ کومکونه ډېر کم دي. بهرنۍ ټولنې عموما افغانستان هیر کړی. دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډېره زیاته لوړه شوې او د ټولنې اساسي خبر ده چې موږ تاسو مسلمانه ټولنه یو او الله جل جلاله چې موږ تاسو پیدا کړی یو د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داسې نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوښه ده چې فقیر هیر کړي، حق ورته ورکړي او ورته ورته کړي. نه، دا باید ورنه واخیستل شي. د غنی نه، د شتمن انسان نه چیرته د فقیر حق ورته نه ورکوي، نو دا د اسلامي حکومت د وظیمه واري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هیر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو. نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړی را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم، تاسو ته په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوي درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه ستاسو د ضعیفانو په وجه باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي، دا په حقیقت خط کې دغه بڑا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همدا الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قران کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ. نو لکه سوره بقره یو سل او یو نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل ما لا علی حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې اغوی سوال کوي څه نه لري او ډیر زیات فقیران دي چې اغوی سوال نه کوي او عام خلک اغوی ته داسې وجدا اغنیا دي د بڑا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف، تعریفهم بسمائهم لا يسالون الناس الحافا. د خلکو نه پرې الحاح او اصرار باندې وختنه نه کوي، ځکه چې اغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړای شرمیږي. خو بڑا انسانان باید پلټنه وکوي، وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دوه انسانان سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، داسې یو قسم احسان ورباندې ږدي. دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت ته چېرته وګورو، عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې همکاري به ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنه کوم روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ورباندې ووهل، به وروسته فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تا ته خیر درکړي، چې کې د ما صدقه قبول کړه. د صدقه په حقیقت کې د مال چرک دی. کچیرته بڑا انسانان بده باندې پوه شي چې د مال چرک دی او د مال خیره دی.
ډاکټر صاحب، تاسو ډیره کې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا و چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي، کومک سره کوي، نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا د ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یو نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شهینه غاړي زه خپل د یو انساني ټولنې مشرکوم،
بله
موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غاړي. حتی یو ځل مخکې زه خپل ساحه کې هم په هواد کې نو برخې موږ کې خوده د خپل ملګرو ته ما ورته موجوده برخو عکسونه واخلې، هم د غذایی مواد او غاړو ورځي د نور مسائل او د فقیرانو عکسونه ما اخلې. او هغه کوم ډونر چې وو ډونر ما پیژندل تقریبا خلاص یو مسلمان شخصیت مورته مزه ورته نات ورته ورکم. نو به ما ته خپل ځوانان زموږ کوم مواسک چې ملګری دغه وي شي تاسو یقین وکړئ چې مخکې موږ تجربه کړی وو او دای موافقه نه کوي. همدغه یتیم ماشوم چې وړو کېده د عکس اخیستل کی چې چیرته د لوی شي، نو دای قانونا دای کول شي دای عارض شي او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونته راشي. وړو کې ماشوم و یتیم او فقیر و د وخت کې وزیر ور نه جوړیږي او مسول ور نه جوړیږي، نو خلکو د شخصیت سره لوبې کړي. نو له کله حل عکسونه داسې قسم چې د شان او اخیستل شي د طرف نه اخیستل شي عکسونه ورته ولګل. نو ما ته چې هغه تفیدین کوم چې د خلک د برخې اخستی دغه اکشن مو تراول لګا هغه چیرته دی. زه متاسفانه چې ډیر زیات خپه شوم. نو کله کله خود ځنه انساني ټولنه ضرورت وي، خو داسې کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خپه شي. رسول الله یو حدیث دی و د یتیم په لاس باندې چې لاس راکس کړ څومره وختان چې د لاس لند راشي الله جل جلاله د وختانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوون کړي د اجر ورته ورکوي. دا یو حدیث موږ ورزل خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت نفس موږ لمن زایوسو.
سب یو خدا د لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غوړ یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسیدلې نه در رسیدلې، او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو دا خبر ډیره ښه تشریح کړئ دا ضرورت دی. خو یو شمیر کسان د غمرسته د همدی لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسو په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کا مرسته به دومره نه وي، 500,000 افغانۍ مرسته به وي، مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشرایي. هدف زما دغه ډول کسان وو.
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو. الله جل جلاله د مزمل سورۃ کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا واعظم اجرا. اے انسانانو، تاسو چې کوي د غریب او د فقیر د کند سره ستاسو همکاري کوي دا په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي، ځکه دا ستاسو آخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي. او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې داسې سهار نه راځي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل نه کړي. یو پرشته وایي چې اے خدایا، هر انسان ته چې هغه خرڅه کړي د هغه بدل ورته ورکړي. او بل وایي چې اے پروردګار، هر هغه انسان چې بخیل دی د مال راټینګ کړي، د مال خو امانت دی، د مال خو د الله دی، موږ تاسو ته اسه امانت راټکړي او دای راټینګ کړي، نو هغه مال ته ورته تلف کړي. یو وایي چې اللهم اعتی منفقا خلفا، او بل وایي چې اللهم اعتی ممسکا تلفا. چې د مال راټینګ کړي اے پروردګار، د مال ته ور نه ځای کړي. نو چې پرشته یو انسان ته خیر ورته کوي یا دعا ورته کوي، نو الله جل جلاله دا وایي دعاګان خو بیا نه قبلوي. او بل حدیث شریف کې وایي تاسو په دسه خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړی چې هغه ګناه نه وکړي، هغه پرشتي دی. ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته او که زتاست دعا کوم، نو پرشته ماته وی چې امین ولک مثل ذلك، ستا دغه دعا د پرشته په حق کې الله قبول کړي او تا ته هم الله جل جلاله همدومر اجر درکړي. نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چې ورکو د خیراتونه چې ورکو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک رات، بلعکس که چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم، ولا ما ته خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی، تاسو پوهیږئ چې یو ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک یو وعید چې دی حقیقت دقیق نشي انسان وخته پور تکړي هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر ورځ باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شي تاسو پوي چې هغه کړي او انسانان دې په دې باندې ور لګيږي په دوی کسان باندې جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخي انسان چې دانته سخي وي او بډای وي په دغه وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړي وي چې د تویل شي چې والا شي او پرانکای سره هم والا شي پیسې بربادوي او کومکونه کوي د کونډه دی یتیم سره دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا برا وستل شي او د جهنم پور کې ور واشول شي او الله ورته وایي چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقې او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دغه لقب درکړ شو په دنیا کې تا تویل شو چې د سړی شي دی سخي سړی دی او کریم سړی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې رضایت خطرناک خبر ده بل ځکه رسول الله فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې وي چې هغه فقیر دی کونډه ده او بیوزل انسانان دي په یوه باندې تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په یوه باندې رحم نه کوي دا بډا انسان هم باید خبره باید هیر نه کړی چې کده شي داسې ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مثلاب وړوي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمنۍ چې الله تعالی کړې امانته درنه واخلي باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي
یو بل څه چې لیدل کېږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دا چې یو شمېر کسان به د خیر او خیرات مرسته چې کوي د شناسا خلکو سره کوي ملګري سره کوي واقعی غریب سره مرسته نه کوي دغه ته بیا څومره دغه غریبانو دغه فقیرانو دغه بیوزلو حق
ترپولاندیکیگی کچیرته دا خپلوان غریبان وی چې وقت المال علی حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین نو دلته الله جل جلاله دا خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي نو کچیرته دا خپل انسانان چې کوم هغه غریبان وی مثلا د انسان مور غریبه ده پلار غریب ده خو حق د مور پلار خو دورونه او د کاکاګان او ماماګان دا انسان غریبان وی او دای بڑا انسان وی نو دا په دې باندې واجب ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د حق سو چې هغه د خپلوان دي ذوی القربى دي او دا خبره ده چې او غریبان دي فقیران دي څنګه دي نو دوی ان شاء الله چې حرج نشته خو کچیرته لکه تاسو مروونی وکول داس انسانان وی چې هغه ضرورت نه لري مرسته او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړی او خپل یو پستلا باندې نوم ور باندې وګټي او یو داس یو چی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردې مرستي وی انسان خپل خپلوان ته ورته ورکوي نو دا به ډیر لوی جرم دی او کله کله داس وشي د مثال په توګه چې فقیر پات شي کونډه پات شي داس انسان مرسته واخلي چې هغه د مرسته مستحق نه دی نو دا ډیر زیات لوی جرم دی په دې کې هم باید الله جل جلاله دا انسانان باید وډر شي او خاصتا به داس بعضی مرسته کومکونه دي مثال په توګه زکات دی زکات په اړه الله جلاله التخلق مشخص کړي د زکات چاته ورکړي د فرض دی کله چې انسان ته زکات ورکړي شي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي دا سړي زکات هم ده هم په خطر کې او د مثال په توګه باندې د قرباني غوښه مثلا چې الله جلاله متاسته د امر کړی چې د قرباني کوي نو دا د مثال په توګه باندې کله چې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پریدي او خپلوان ته چې هغه داس انسانان چې هغه محتاج نه دي او ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی
bale ک په دې باندې خبرې وکړي ولې په افغانستان کې د بیوزلو کسانو شمیر زیات څه کته هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ تاسو عیني شاهدان لرو چې ار اوراز پلار کوڅو کې مېرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري البته ډیرای خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه غنئ ولې خلک د خواري خواته د بیوزلې خواته روان دي
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بشارګي زموږ ساسو په هواد کې اوس نه ده د پخانه موږ تاسو متاسفانه چې فقیران او غریبان لرو فنان ته میراث باندې پاتې شوی البته اوس کچه زیاته شوې ځکه ده چې طبيعي خبر ده چې افغانستان اوسنۍ حکومت چې دی هغه دولتونه ور باندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي او دوهمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي د هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده او د حکومت باندې د خلکو دی حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي د کار زمینه لپاره لومړی شرط امنیت دی امن دی اوس الحمدلله چې امن دی مخکې په پرتله باندې تر ډېره اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی افغانستان کې خود نور مسائل هم چې دي د کاروبار لپاره د ځوانانو لپاره د کاروبار زمينه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې د سیو اقتصادي زمينه ورته برابر شي چې اغاز موساسو د ارزښتونو د مبادله سره په ټکر کې هم نوي او ځوانانو کول شي په کې دوی کاروبار وکوي په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي او دغه ځوانان چې هغه اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه به هر ځي د دې هم مخاوني ول شي او په هواد کې داخل کې ورته فرصتونه ورته پیدا شي او کله چې تاسو به تر پوهیږي هغه څوک چې به هر ځي هغه هم کاري فرصتونه د زر نه پیدا کیږي او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې هغه د عزت نفس سره مطابق یو هغه کار وي که ډاکټر وي او انجینر وي هغه به هر لار شي هغه نشي کولای چې په دې خپل تخصصات کار وکړي او کله چې داسې کار وکړي چې مثال په توګه ټکسونی وکړي مثلا او بار وچلوي او مثلا بل کار وکړي نو هدف دغه دی چې د ټوله کې قدر دی د افغانستان د افغانستان ولوی اشتمانی ده د باندې هم باید کار وشي چې د هواد نه باید بهر نشي او کاری سړي فرصتونه د لوی لپاره داسې مهیاش تر سودی پکې کار وکړي او د انساني مؤسسات هم د کار د زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغه مایي ورکوي زما په نظر باندې چې د مایي نیولو طریقه ورته وخی ځکه چې مایي خوري او بیا لاس نیولای فقیر او غریب وي محتبل راکړه نو حتی که چیرته یو کونډ ته وغه واخستل شي په اطراف کې مثال په توګه یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي د بهتره ده نه چې هغه سره همکاري وشي مسلسله په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکړي او اراده لري نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات اجتماعي مؤسسات هم د یو مسولیت لري چې هغه باید او کوي هم داسې زموږ تاسو تاجران او زموږ تاسو بڑا انسانان هغه هم مسولیت لري چې باید خپل فقیران هر څوک خپل کلی کې خپل قریه کې فقیر پیژني کونډه پیژني یتیم پیژني د هغه حقوق باید په اعلان دي نشي او هم داسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغه به هر اوسېږي زما په نظر باندې چیرته د یو ورځې جوړې چې په رستوران کې خوري وکړنی دا مبلغ ولګي او فقیر کورنۍ ته ولګي د مثال په توګه باندې هغه ته هم د لاس نه راونیسي زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی یو خو سیاسي لورې دی د سیاسي لورې کې چیرته موږ د انساني لورې ټچ ورسره ورکو نو دا بیا لوی مصیبت جوړي د سیاسي لورې چې هغه خپل کار کوي خو علاقه دغه انساني لورې د باره باندې تاسو باید کار وکړو رسنۍ باید کار وکړي خلک باید تشویق شي هغه افغانان چې هغه به هر اوسېږي دا وی الحمدلله ژوندونه جوړ دی او آرام دي نو که ډېر کم همکاري هم وکړي د خپل فقیر او د یتیم سره نو ډېر زیات الته مثبت انګیزه لري او هغه فقیر د فقر نه بچ کوي حتی په بعضی موسمی مناسبات کې مثال په توګه د روژه ده د مثال په توګه د لوی اختر دی د نور بعضی مناسبتونه دي نو که چیرته دغه شی ورته ورکړ شي زما په نظر باندې چې په دغه ډېر یعنی ډېر لوی همکاري ده خلکو لپاره وړه مثلا ده خو د نور خلکو لپاره ډېر لوی ده زما یادې د تیر اختر کې زما بچانو غوښتنه وکړه چې بوتان زورته واخلم نو مورته ماشي ګوري کوچونی اختر کې موږ خسته وساسه نظر ده چې دغه بوتان موږ یتیمان ته ولګو په هواد کې بعضی یتیمان دي چې دغه بوتان نشته بچانو موافقه وکړه هغه مبلغ مو وخت اول ته یتیمان ته مولوی ګل مورته ماشي ده مبلغ نمونه ورته ورکړي د محمد طرف نه دی فلانی 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 ته یو جوړ بوت ځای باندې تقریبا درې جوړ بوت وشول نو اگر ډیر یو ښه اثر درلود یو ښه تاثیر او غیز درلود حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې مورته ماشي ګوري تاسو بوتان نه ویدي ځل نه دي تاسو الته درې درې هر یو الک درې درې یتیمان خوشاله کړل زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو خاصه د میډیا دغه مسولیت سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي چې دغه انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو
بله ډاکټر صاحب که چیرې دا وضعیت همدې چې پاتې شي په هیواد کې خلکو ته کار هم پیدا نه شي د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي وضعیت سره
کم کېدلی سي عقیده باندې چې د کاون یو مدبر لري د سه یو خالق او پروردگار لري چې دا ټول مسائل د الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی موږ تاسو خپل کورونو چارې د خپل دفترونو چارې سمبالو خو د کاون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي څومره محبت کوي او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوري کوي مثلا تاسو خپل ورور باندې خپل مورکۍ باندې او همداسې موږ تاسو ټول ټول کې کوم تاسو ګورو ده د الله جل جلاله د رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه وي فساد د الله سره دی او یو فساد د رالګري د انسانانو په مابین کې دی زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمًا ساتي او دغینه دفاع کوي خدا کله کړه د الله جل جلاله طرف نه دی امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دې کې فقیرم په ابتلا کې اچول امتحان کې اچول او غنی بڑا هم اچول چې آی دا غنی بڑا دې تلاس ور کوي او کینه ورته ور کوي نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکته خپل گریوان ته او ها کونډه او یتیمان او ها کوم به وزد انسانان خپل ځان ته حاضر کړو او د مقارنه او مقایسه وکړو چې تر زمونږ کورنۍ د یو حالت ته ورسیږو موږ د فقیران شو مونږ په کور وران شي، زلزله ورباندې راشي یا ورباندې سیلاب راشي یا بل څه مصیبت راشي، زمونږ به څه صورت حال وي؟ نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي، سړی خفه کېږي، خو په دې باندې مونږ تاسو باید نیکپال اوسېږو چې مونږ یو لوی رحیم پروردګار لرو، هغه به انشاءالله حتماً زموږ ستاسو لاسنیوی کوي.
بله بیشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي لکه څنګه ستاسو په خپل خبر کې ویل، هغه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونې په اخر کې د تاسو خبرې به یو ځل بیا هغو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بېوزلو لاسنیوی وسي.
ولې زما خو دغه نظر دی چې مونږ او دغه پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو. علی کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته، مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو. د حاکم نظام هم مسؤل دی او بډای انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو ګاونډي په کور کې شوروا پخه ده او بل ګاونډي باندې بوی لګیږي، نو دغه هم ورباندې حرامه ده. باید تبد لګولي خیر ورته زیاتې. او د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چاپ سال کړو غوخه لګلی وسره پاتشو سره به کوم گاونډیان ته لګلو او بل ته لګلو چې موږ وخښته او کورونو باندې سر دې پسته تا شو برته به خپل کور ته ولاو به د سړی خوشاله او چې الحمدلله خلک سره رزق روزیشته. نو ټول مسولیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بیوزله انسانانو حقوق باید په خلاند نشي. ټول باید ورته متوجه اوسېګو او ټول باید الله نه بده رابطه باندې وېریګو او داسې فکر وکړو چې کده شي مونږ باندې زموږ استاذ په اولاد باندې یو حالت راشي که به ډېر زیات دردون کوي او ډېر زیات ناراحتي وي. بلکې نو مخکې چې مونږ داسې باندې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسکین باید هېر نه کړو او بل دا مثلا هم هېر نه کړو د ذهن ونه بس چې دغه همکاري چې مونږ دغه سره کوو لکه مخکې چې ما وې د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو. او بل دا چې الله وایي چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هذا شمن برايته، وایي تاسو چې څه خرچه کوئ په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو ته بیرته درکوي او الله چې خیر دی روزی ورکون کده. مونږ غټ مشکل دا چې مونږ روزی پسې ګرځو رزق زمونه ویر شوی چې هغه الله دې سبحانه و تعالی. نو باید مونږ تاسو په الله ویر نکړو ځکه روزی رسان زمونږ تاسو الله دې. ټول وسایل چې مونږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو، خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو ځکه هغه رحمان دی، هغه رحیم دی، هغه رزاق دی، هغه وهاب دی، ورکون کده او هغه المعطي والمانع دی، هغه ورکون کده او منع کون کده. دا الله جل جلاله ټول حکمتونه دی، ولی کله رزق منع کړی او کله ورته ورکړی دی ټول مسؤلیت. موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو به هر یو او په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی، حکومت کې او کرایت کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی. بل ته باید لاس ورکړو او د یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان نه ودرېږو، یعنې قلبن ورسره ودرېږو.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم، الله دې وساته.
قدر من دوستانو دا و دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاک له خبرې وشوي. لمو سره میلما وو ډاکټر آیت الله حتید، تربیه پرزه کې چیاست الله مال او ملګری.
ویل تل پیز رندانایم با ویل دل پیزا ندانا یم ہو زکا سر لکم مجنون پا ویرانا یم ہو زکا سر لکم مجنون پا ویرانا یم ہو چمائن ظاہر صورت غلچو ظاہر بن میں ظاہر صورت غلچو باباطن پخار پٹ خزانہ یم ہو باباطن پخار پٹ خزانہ یم ہو زکا سر لکم مجنون پا ویرانہ یم ہو زکا سر لکم مجنون پا مجلس مجلسمادی بسم مجلس ہم ساقیم ہم ساقیم ہم شراب ہم پیمانیم ہم ساقیم ہم شراب ہم پیمانیم چمائن پری وش جانا سرل کمجن پیرانا سرل کمجن پیرانا سرل کمجن پیرانا سرل کمجن پ
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نه د کړی دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
چرا یاد کم ستا تیر وقت